ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او پلوشا سحاک نه کې هلي او سلامونه مني روانه خبري غړی کې د سر موضوع په ګلګت بلتستان کې فرقی زشخړې او دا غینه پستغل تکې د فوج راتګ ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم را فرشته تر پای را سره پاتې شوې د سیمه نړۍ د حالاتونو به خبر شي خړومبه خبرونه د مشال خبرونو سر ټکی د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع د پولیسو تر مخه نن سهار په بنو کې د عوامي نشن ګوند یو ځایي مشر شیر ولی خان باغی په یو هدفي برید کې وژل شوی. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر او د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی د خوشي کولو امر کړی. یو امریکایي میشت سړي دی ډلې ویلي چې د اوکراین په جنوب مشرقي جاپوري سیمه کې اوکراینی عسکرو د روس دفاعي بیرکونه مات کړي دي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع د پولیسو تر مخه نن سهار په بنو کې د عوامي نشن ګوند یو ځایي مشر شیر ولی خان باغی په یو هدفي برید کې وژل شوی. د بنو صدر تانی اس اچ او طارق محمود د سیمې استخباراتي چارواکو او د ځایي خلکو تر مخه دا بيخه هغه وخت شوی چې کله شیر ولی د خپل کوره د بنو کچرو ته روان وو چې د صدر تانی په حدود کې له انجینرینګ پوهنتون سره نږدې پر ناپیژندل شو وسله والو ډزې پیل کړې. پولیس وایي نوموړی هم په هغه ځای کې ساور کړ او برید کوونکي تښتېدلي خو دوی یې په اړه پلټ نه پیل کړی دي. شیر ولی خان وکیل او یو سیاسي فعال او د بنو په کچرو کې کار کولو. بلخوا پولیس دا هم وایي چې د نوموړي شخصي دښمنی هم وه خو دا لا نه ده معلومه چې هغه په شخصي دښمنۍ کې وژل شوی او که نه د غاده ترهګرۍ پیښه وه. تر دا مهال د شیر ولی د وژنې ذمواري چا نه ده منلی. د سوات په منګوره کې نن سهار یو خاوند خپل ښځه په ډزو وژلې. دا د منګورې د پولیسو مشر ډي اس پي ام جي دلی خان نن د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د منګورې په بڼ مالکه اخترلی نومي تن په بازار کې په خپلې ښځې هغه وخت ډزې وکړې چې کله هغه د خپل 15 کلن ماشوم سره روانه وه. پر ټولنیزو رسنو هم د دغه پیښې عکس یو خپور شوی. پولیس وایي چې په پیښه کې ککړتنې سره د وسلې نیولې ده. د پولیسو لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د وژل شوي ښځې او د خاوند ترمنځ یې په عدالت کې د خلا مقدمه هم روانه وه. بلخوا په سوات کې د بشري حقوقو د یوې غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ ویان شمشیر علی خان مشال لیلو ته ویلي چې سخت کال په سوات کې په ناموسي وجونو او ځینو نورو پیښو کې 21 ښځې وژل شوې دي. د ګلګت بلتستان وزیر اعلی وایي چې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ ترنګلتیا د زیاتېدو مخنیوي لپاره د پاکستان له نورو برخو ځینې عالمان ورغوښتي دي. وزیر اعلی حاجي ګلبرخان د سپتمبر په 4مه په خپل دفتر کې د خبرې غونډې په وخت وویل چې غواړي دینی عالمان د شیعه او سنی ډلو ترمنځ خبرې وکړي او د تاوتریخوالي مخنیوی وشي. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د شخړو مخنیوي لپاره بیداره دي او ناامني به نه پیښیږي. په ګلګت بلتستان کې د اګست له نیمې راهیسې ناکراري ده. پر دغه ورځ یو شیعه عالم په خپل یو تقریر کې ځینې داسې خبرې وکړې چې سنی ډلو سپکاوی وباله. تر دې وروسته دواړو خواوو د یو بل پر خلاف بیانونه ورکړل. له دغې وروسته هلته حالات خراب شول. حکومت وایي دوی هڅه کوي چې حالات کنټرول کړي او د ممکنه ناامنۍ مخه ونیسي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر او د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی د خوشي کولو امر کړی دی. نن د سپتمبر پر 15مه د دریم ایم پی او لاندې د پرویز الهی د نیولو خلاف د درخواست اوریدو پر وخت د اسلام آباد های کورټ د هغه د نظر بندۍ حکم معطل کړ او د هغه د خوشي کولو امر یې وکړ. عدالت پولیسو ته دا امر هم وکړ چې پرویز الهی به په کومه بله قضیه کې هم نه نیسي. دا خبرونه تاسو د مشال لیلیو ناوړی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو او مالکانو ویلي که حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو معاوضې ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې موقع د سیمې د سوداګرو کمیټه یو مشر ثناءالله مشال لیلیو ته وویل چې تر اوسه نیمایي دکاندارانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي.
نقصان
د پاکستان پوز د 2013 میلادي کال د جون پر 15مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې ازب په نامه پوځي عملیات پیل کړي ول چې لکبلې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او د سیمې د خلکو په وینا په کې بازارونو ودانو ته پراخ زیانونه اوریدلي وو. یو امریکایي میش څېړنی د ډلې ویلي چې د اوکراین په جنوب مشرقي جپوریجیا سیمه کې اوکراینی عسکرو د روس دفاعي بیرکونه مات کړي دي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د سپتمبر په 4مه په اوکراین کې د جګړې په اړه په خپل یو راپور کې ویلي اوکراینی عسکرو په مغربي سیمو کې روسي دفاعي خنډونه مات کړي او پرمختګ یې کړی. دا معلومات له هغې وروسته راغلي چې کیف د جګړې په مشرتابه کې بدلونونه وکړل او د روس لخوا د نیول شوې سیمې د بیرته نیولو لپاره د نږدې 3 میاشتنیو عملیاتو په اړه غربي تنقید رد کړی. د سپتمبر په 3مه د اوکراین د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف په داسې مهال استعفا ورکړه چې په اړه یې ولسمشر زلینسکی وویل چې د دغه فیصلې سره به د پوځ او ټولنې په مجموعي طریقه کار کې یو نوی بدلون راشي. او بل خبر د لوبو په اړه، د کرکټ په 500 اوریزه ایشیا کپ لوبو لړکې نن د افغانستان او سریلنکا ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه د لاهور په قذافي لوبغالي کې کیږي. سریلنکا په 500 اوورونو کې ډومبی بیټنګ وکړو او په 500 اوورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوریدو 2.1 نوي منډې جوړې کړې. د دې نه پس به اوس افغانستان د دغه هدف ته رسیدو لپاره خپل لوبه پیلوي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او زمونږ د خبرونې تاسو په ټولنیزو پاڼو کوم سره مل شوي نو هلته به هم لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او ټویټر په هغې هم زمونږ راپورونه، تصویرونه او خبرونې شته. هلته او زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې هم تاسو لوستلی او اوریدلی شئ. که تر پایه راسره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د گلگت یو اوسیدونکی دا وایي چې دغه سیمو ته پوځ راغوښتل شوی خو حالات اوس هم د قابو نه بهر دي.
رینجرز فوج کی طلبی اور جی بی سپورٹس کی تعیناتی اور ابھی تک غیر یقینی صورتحال ہے کی کیا ہوگا.
په بلوچستان کې د خزو د وژنو په اړه یو راپور وایي چې دغلته کې یو شمیر خزی په ناموسي او د زورونو کې وژل شوی دي.
تیر کال چې کوم ډیټا ولا د 2022 باندې هغه 15 کیسز مخه مخامخ راغلي ولې او دا ګرځي زیاتره ریپورټډ کیسز.
په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو قرباني خلک وایي چې حکومت ورته تر اوسه پورې مرسته نه ورکوي. دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسه. مشال ریډیو ته وګی او د سر راپور تاسو په امرا ګرځوم. په گلگت بلتستان کې د مذهبي فرقو ترمنځ د ترنګلتیا هوارولو لپاره د خیبر پختونخوا، پنجاب او نورو سیمو څخه ځینې مذهبي عالمان ورغلي او کوشش کوي چې د ستونزه هواره کړي. د سپتمبر په 4مه د گلگت بلتستان اعلی وزیر حاجي ګلبرخان هم ویلي دوی هڅه کوي چې حالات زر تر دره سم کړي. د دې په خبره ځکه نام نه یې د گلگت سیلګرۍ، اقتصاد او ټرانسپورټ ته ډېر زیانونه واړول. په گلگت کې د سنی او شیا ډلو ترمنځ ترنګلتیا وډومبی د قانون سازی او بیا د ځینې مذهبي مشرانو لخوا تر تقریرونو وروسته شروع شوې. په دې لړ کې تیر ورځ د گلگت بلتستان اعلی وزیر خبري غونډې هم کړي. نور تفصیل د شانواز ترکځه پر راپور.
د گلگت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبرخان ویلي دغه صوبه کې به د مذهبي فرقو ترمنځ روانې شخړې ډېر زر هواري شي. په گلگت بلتستان کې د سنی او شیعه مسلکونو ترمنځ مسلکي لانجه په دغه صوبه کې د تیر حکومت د وخت پوره کېدو نه لږ وړاندې د یوې قانون سازي وروسته شروع شوې وي. د ستمبر په 4مه ګلبرخان په گلگت ښار کې په خپل دفتر کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي دواړه فرقې باید د تاوتریخوالي پیدا کولو الفاظو نه ډډه وکړي. مون تمه لرو چې دا کومه ستونزه ده، دا به علما د خپل علمي پوهې سره په اسانۍ سره هواره کړي. دا هم تمه کوو چې د یو چا په مشر پسې کنځل یا لعنت کول یا ورپسې نور داسې الفاظ چې غیر شرعي او غیر پارلماني وي دا یې ونه کړل، نو له خیره په گلگت بلتستان کې به امن په ځای هم شي او امن به هم وي له خیره. د گلگت بلتستان د اردو ژبې ورځپاڼې پناه ایڈیٹر فهیم اختر مشال ریډو ته وویل تیر صوبائی دستور ساز حکومت ځینې قانون سازی کړې وې چې پکې د مذهبي اکابرینو د سپکاوي دپاره سزاګانې زیاتې شوې وې. د فهیم اختر په خبره تیره میاشت په سکردو نومې سیمه کې د شیعهګانو یو مسلکي مشر خپل تقریر کې ځینې داسې خبرې چې په مبینه ډول د مخالفه سنی مسلک ضد کړې وې او د دغه خبرو وروسته په ګلګت ښار کې احتجاجونه شروع شو. وروستو په 40 نومې سیمه کې ګلګت ته وتلې لوی سرک شاهراه قراقرم په مکمل توګه بند کړی شو. تر هغې وروسته بیا په 1 ستمبر ګلګت کې هم د یو سنی مسلک سره تعلق لرونکي مشر د شیعه مسلک ضد ځینې خبرې وکړې چې په هغې بیا د شیعه مسلک لرونکو لخوا احتجاجونه وشو او حالات تر دې خراب شو چې د ګلګت بلتستان حکومت د امن ټینګ ساتلو لپاره پوسته سیکورټی د سنبالولو وینا وکړه.
رینجرز فوج کی تلبی اور جی بی سکاؤٹس کی تعیناتی.
رینجرز وکونه پوس او جی بی سکاؤٹس وکونه ځای په ځای شوی ور سره د پاکستان مذهبي مشران هم مختل شوی چې هغه دواړه ډلې په قلار کې هغه هم راغلي دي. په ظاهر خو امن شته، حالات قابو کې دي، خو هغه لنجه خو لا هم په ځای پرته ده او تر اوسه غیر یقیني حالات ته چې څه کېږي
اور ابي تک غیر یقیني صورتحال کی کیا ہوگا.
جی بی سکاؤٹس مانا د گلگت بلتستان د ملیشی ځواکونه او ور وختل شوی مذهبي مشرانو کې د ثوابی پنچپیر کلی مذهبي عالم دین مولانا طیب، مولانا عبدالخبیر آزاد، علامه عارف حسین واحدی او د هغوی سره ورغلي ځینې نور سنی او د شیعه مسلکونو مشران. دغه مشران په 3 ستمبر هغه ته ورسېدلي دي چې د دواړو غاړو مسلکي مشرانو سره خبرې لا هم روانې دي. د دغه تاوتریخوالي وروسته په گلگت کې د تیرې هفتې راهیسې انټرنیټ بند کړی شوی او د فوجداري د قانون یو سل او 4 ختمه ماده لګول شوې. د وزیر اعلی د پریس کانفرنس په دوران د ګلګت بلتستان د داخله چارو وزیر شمس لون ویلي 14 پولیس غړي معطل کړي ځکه دوی د سماجي رابطو په پاڼو ځینې لانجمنې ویډیوګانې اچولې وې. نوموړي زیاته کړې د دواړو خواوو مذهبي مشرانو ضد 15 قانوني رپورټونه هم درج کړي ځکه د دوی د لانجمنو خبرو د لاسه د ګلګت سیلګري ته، وړو کاروبارونو ته، اقتصاد ته او ترانسپورټ یا ګاډو ته ډېر تاوان میلاو شوی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په دې صوبه کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د دوی په خبره په خاصه توګه پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې چې ډېری یې په کوټ او نصیر آباد کې رامنځته شوي. دوی له حکومت غوښتي چې د کم عمرۍ په ودونو د بشپړ بندیز لپاره قانون سازي وکړي. نور حال د کوټ څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان د انساني حقوقو د مرکزی ادارې تر سوري لاندې و دستور په کوټه کې وسوه چې موخه په هیواد کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي او هغو ته پوره حقوق ورکولو په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل وو او بل دا چې د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره چې کوم قوانین موجود دي نو پر هغه عمل یقیني ګرځول وو. په دې اړه نور حال په کوټه کې د ښځو د تحفظ د غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجي سپداس کی راته راکړي.
تیر کال چې کوم ډیټا ولا د 2002 بشت باندې هغه 15 دی کیسز مشته مخامخ راغلي ولې او دا ګرد زیاتره ریپورټډ کیسز په دا کې پټ کې د ګرد زیات ریپورټس مې دی داغه باندې نصیر آباد بیا زموږ وومن ډیولپمنټ ډپارټمنټ چې کوم دی داغه سره مې جو جنډر ډیسک جوړ کړی دی. دا جنډر ډیسک کې د 13 میا سکی او مشته 230 کیسز یا 203 کیسز چې دی دا مشته راغلي دي. ا کیسز کې مې جو 14 کیسز چې هغه د بکا د لیګل ایډ کونسلینګ مې جوړ کړی دي. د دې سره سره مې یو 14 کیسز دارنګ دي چې هغه مې مخته نور ادارو ته مجر ریفر کړی دي. دا هغه کیسز دي چې هغه زنانې یا په څه مشکلات کې ولې یا څه مشکلات کو ودی ته پیښ ولې یا په دې باندې څه ظلم شوی ولې.
د دې دستورې ته ځینې وینا کوونکو دا هم ویل په کار دي چې د ولسی پوهنې دا پروګرام یوازې تر شارو پورې محدود پاتې نه شي بلکې د دې لړۍ و کلیوالو سیمو ته هم وغځول شي. په دې اړه په غوړ سو د کوټي وایوي مېرمنې شزادي فوزیا کاسیتا
دوی خو اگای په سارا کې نه کوي، دوی په دیات کې نه کوي، دوی د کوټه په شهر کې نه په سم نه کوي. دوی چې په یو یو مشر په کور ورتلې د پاره کور کې به موږ ګرد شي دی ورا غشتلې دی وګا اگای ور کوله تفول یو غوا د خاندانی منصبه باندې غوا کار اگای و دی په پاره کل کې پاره کل کې بتلې پالت به ور کوله او د هغه ملکه مشر ته دی دغه په سیټ کې به دغه مشر کور والا هغه مشر خپل ګرد علاقې ضامن دی، هغه خپل ګرد علاقه ګرد شې د دوی لپاره واشته دي.
او په دې اړه د اپشن سره تړاو لرن کې رخصانه خان کاکړ ایډوکیټ بیا زیاته کړه چې په هیواد کې د ښځو د حقوقو د تحفظ په خاطر ډېری قوانین جوړ شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرانشاه پریس کلب کې پرون د سیمې دکاندارانو یو غونډه کړې او ویلي دي چې که حکومت ورته په پوځي عملیاتو کې د ړنګو دکانونو معاوضې ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی زیاته کړې چې تر اوسه نیمایي کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. تفصیل عمر وزیر نور.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکاندارانو او مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د شویو توانونو معاوضې ورکړي. د هغې سیمې کاروباریانو په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضربه اعظم عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمل لازمه کې سره سم شو. حکومت خپل د دوی توانونه لیکلي شمارلي، خو لا هم ټولو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوی. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټي عمومي منشي جنرال سیکرتر ثناء الله خان مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنه کوي خو پوره کوي نه. نوموړي وویل یویش اربا تاوان یې شوی، خو حکومت سره په 15 ارب شپږاویا کروڑه روپۍ تاوان ټول دکانداران راضي شول چې انتظامی او فوج خپله لیکلي شمارلي، خو لا هم نیمایي متاثره کاروباریان له معاوضو پاتې دي.
6969 د کانه باندې ایمیش فیصله وشولا، میر نقصان شوی او یویش اربا ریپای او دوی ویل چې حکومت په خسارا شه دا ایمیش فیصله وشولا په 5076 روپۍ باندې چې په دال شي میشتا 2500 چې پوسه د کانه ته پیسې ملاو شولې دا نه را کیمه پیسې کی دي دا هغه پره پوتی دي میشتا د نن طریقه پره پیسې نه ملاویلې دې وجه نه میش مجبور شولې د کاندورون ټول روغله دې باندې او د میرا فچا کی
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې بلغړې انور حسن وویل چې نن خبري غونډې نه ټول متعلقه چارواکي خبروي خپلې ماویزې دې ورکړي چې کاروبارونه پیل کړي. د احتجاج په توګه به ټول سړکونه بندوي. د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې 15 نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوزي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1,000,000 زیات خلک بے کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشاه، میرعلي او د تاخیل درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. په 2018 کال کې چې د سیمې خلکو خپلو کلیو ته د ستنېدو بهیر پیل شو، نو د شاوخوا 2 کلونو په موده کې انتظامیه او فوز د میرامشاه او میرعلي د بازارونو څه برخې بیا ورغولې. د دې ترڅنګ ځایي خلکو په خپل لګښت نوي مارکیټونه جوړ کړل، خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی روغېدلی. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي، خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي، خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویلي چې په 13 کلونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته د هغوی توانونه ورکړي ول، خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي، څنګه هم چې هغوی پیسې ورکړي د معاوضو ویش به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو اوس جنوبی وزیرستان ته په بر جنوبی وزیرستان ضلع کې د ماین په چودنو کې زخمی شوي کسان وایي چې باید حکومت ورسره مالی مرستې وکړي. دوی ویلي حکومت ورسره ژمنه کړې ده چې مالی مرستې به ورته ورکوي خو تر اوسه ورسره سمې مرستې نه دي شوي. بلخوا چارواکي وایي چې د ماین چودنو زیاترو متاثرینو سره مرستې شوي او د پاتې کسانو معلومات له اړوند ادارو سره شریکوي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسجد نو
سویلی وزیرستان پر ضلع کے دمائن چودنوں نے معذور شوی کسان ویائی چې د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه دو ورکړی چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر اوسیدونکی عمر دین ماسید په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي سویلی وزیرستان معذور فاؤنڈیشن مشر محمد ممتاز خان ویائی چې پمائن چودنو کې معذور شوی او مړ شوی زیات شمیر کسان ته د پاکستان حکومت له طرفه مالی مرسته نه دو رسیدلې.
2016 اکتوبر سے خپل کور سے لینڈ مائن شکار شو تر ویسا پورے دائیں 7 سال کی جی چیزا پا دوی ٹنڈائی شو رہا حکومت ملک چورا ایلانی نا وقت چیدا کاغذ ضرور رہی تو اس کو معاوضے در کہے گی 14 سکل سے تھی چلو ڈپارٹمنٹ پترو مت ہے 5 لاکھ معاوضہ روک رہا 10-12 لاکھ مو خرچہ وسولا خاص کر لینڈ مائن بولا ہو ہر شاید پر حکومت مند پکور لے جد دار لینڈ مائن دے دکھے اپریشن پا واجہ روغلی دی دیکھ پا واجہ بند خلق معذور شاہ او دیتا دا آوان خو معاوضا خیر کو دا سما معاوضا چه دای سول تا نوی تیر انڈیا سے دا پورا دا اخبال بال پاچ سو تلائی.
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان پر زیلی مان چودنو کشه معذور شوی کسانو دی مالی مرسته وشتنا دی زیلی ڈپٹی کمیشنر اشواق خان مخی تاکشه شوا آغوی وویل
دا خو داسې داسې د لینډ ماین دوه قسمه کیسونه دي. یو هغه دی چې د مرجر نه مخکې شوي او بل هغه دی چې د مرجر نه بعد دی. دواړو دپاره لکه پالیسي ډفرنټ په دې ده چې د مرجر نه مخکې چې کوم دي نو هغه باندې مونږ لګیا یو. هغه مونږ لیګو پروینشل ګورنمنټ او په هغه کې زیات تر مونږ کړي دي الحمدلله تقریبا 40+ شوي دي پکې. او داسې د مرجر نه پس هم څه کیسونه پکې شوي دي خو زیات تر کیسونه دلته داسې پینډینګ دي ځینې کې FIR نه شوې د څه ویلې دي ځینو کې داسې چې فارمیلټي نه پوره بیا ځینې داسې د چې لکه څه فارمیلټي پکې نه پوره هغه کې بیا دا کم کسان چې افیکټ دي د هغې دغه وارثونو نمبر نه ملاوي کې څه مسله کنه پاسپورټ وزیرستان کې خو اکثر دغه مسله یې نیټورک والا نو دغه وجه ده نور خو چې کیس کلیر کې کنه مونږ مخې سره لګو پروینشل ګورنمنټ کوشش کوي زر تر زر پاکي ریلیز وکړي او پیسې مونږ ورکړو نو اټ از ا پرایورټي مت تر خپل ځان زموږ تر خپل ځان ټول خلکو لینډ مایل کوشش نه چاغه هغه ته کمپنسیشن سره ملاوي لګي یو ان شاء الله او ډیره کنډنسي مونږ وستي ده لګي ډیر سوس پاتې دي نه دغه کوشش نو کوشش زر تر زر دا مونږ
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ماین چودنو نه معذور شوی کسانو دا هم وویل چې د پاکستان حکومت دوی ته سرکاري نوکری ورکړي یا د روزګار داسې طریقه ورته جوړه کړي چې دوی د انډیا سره خپل ژوند په عزتمنده طریقه سره تیر کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان نن د پیښور د پاره امریکایي نوی کونسل جرنل ټاکل شوی دی، شینټي مورې سره لیدل کاته کړی دی. اعلی وزیر د خیبر پختونخوا د پرمختیا لپاره د امریکا مرستې وستایلې، او په عین وخت کې پر هغه هیواد او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې د قبایلي دلو د ترقۍ چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور د دی راپور پاړه هارون باچاناو.
د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان له دفتره د سپتمبر پر څلورمه په خبره شوې یو اعلامیه کې د نوموړي په حواله ویل شوې ملګری هیوادونه او نړیوالې مرستندوی ادارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا چارو ته باید ځانګړې پاملرنه او په هغه برخه کې مرسته وکړي. نگران اعلی وزیر د سرګندونې پر همیاد نیټه په خپل دفتر کې د پیښور لپاره د مقرر شوې نوې امریکایي کونسل جنرال شینټي مورې سره په لیدنه کې کړي. محمد اعظم خان زیاته کړې د پخوانی فاټا سیمې له لسیزو راهیسې هلته د روانې ترهګرې له وجې وروسته پاتې شوې دي. په بیان کې راغلي نوموړي په عین وخت کې په قبایلي ضلعو کې د امریکا په شمول د یو شمېر نورو هیوادونو او مرستندوی ادارو پرمختیایي پروژې د ارزښت وړ بدلې دي، او هیله یې ښولې چې امریکا به د صوبې د ترقۍ په موخه خپلې مرستې جاري ساتي. د اعلامیه تر مخه امریکایي کونسل جنرال شینټي مورې له نگران اعلی وزیر اعظم خان سره په لیدنه کې ډاډ ښولې چې امریکا به د صوبایي حکومت او عامو خلکو په ملتیا د ولسی خیر ښېګڼې پروژې جاري وساتي. امریکا د خپل نړیوال پرمختیایي پروګرام یو ایس ای آی ډی تر چتر لاندې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پرمختیایي پروژې مخته وړي. د پروګرام پر پاڼه د پاکستان لپاره په 2013 زیږدیز کې د پیل شوې 15 کلنې پرمختیایي همکارۍ پروژې یادونه شوې چې لوی مخې د هغه هیواد امن، ثبات او ترقی خول شوي. د پاڼې په لیکنه کې د پاکستان د هغو سیمو ځانګړی ذکر شوی چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي. لیکنه وایي دا سیمې یو وخت د ترهګرۍ ځالې وې، خو اوس مهال داسې کارونه باید وشي چې نه یوازې سخت دریځې ډلې هلته ستنې نشي، بلکې عام خلک یې د یو آرامه ژوند په خوږو پوه شي. خو د باجوړ د ماموندو یو مدني فعال شاه ولی خان ماموند چې د خلوزو فلاحي تنظیم په نوم یو ټولنه هم لري، د سپتمبر پر 15 له مشال له دوسر په خبرو کې هغه لوی ستونزې په ګوته کړې چې په وینای دوی ترې لا هم کړیږي.
ټول ناول خصمنګه سړکونه وران شوې دي، بېخي کندرات پراته دي، زمون کالجونه او سکولونه هم وران پراته دي، د بجلی تارونه خو بېخي په سمکو باندې پراته دي، د بجلی خو څنوم هم نشته دي. د اوبو غټه مسله ده، دا شمسی کوین کو دلته وباسي زمونږ بده په مسلې حل شي. د مامون د کوم تحصیل چې دغه باجی د باجوړ په نیمه ده، دلته ګراوندونو تم منګارتیا لرو.
د پرمختیایي چارو یو پوه ډاکټر اشرف علي بیا مشال لډوي ته وویل د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره ضروري ده چې هلته امن یقیني شي. د البته یو شمېر سکتورونه یاد کړل چې نړیوالې مرستندوی ادارې پکې د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته کارونه وکړي، نو د په خبره د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو محرومۍ به ختم شي.
بنیادی خبر دا ده چې هلته کې د امن لور باندې چې دی ګامونه واغستې شي، پوره سیمه روانه شوې ده، د هغې روغتیا ته اړتیا ده. هلته کې کار په کار دی چې وشي، کاغه پرمختیایي کارونه دي، کاغه د خلکو په صحت باندې کارونه دي، کاغه د هغې د تعلیمي ضروریات دي، هلته انفراسټرکچر جوړول دي. ظاهر خبره ده یو وخت هم لګي، پیسې به هم لګي، انرژي به هم پکې لګي. موږ سره دغه ځای کې منرز دي، موږ سره د ټوریزم په سیکټر چې دی هغې کې ډېر زیات پوټینشیل دي. واټر مینجمنټ په کار دی، د ټریډ په کار دی چې د افغانستان سره زموږ دغه تجارت چې دی د لارې کولو شي چې دا د خلکو لپاره د معاش ډېره لویه ذریعه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د سپتمبر 15 په اعلامیه کې راغلی د صوبې نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان له امریکایي کونسل جنرال شینټي مورې سره په لیدنه کې په قبایلي ضلعو کې د پولیس نظام د پیاوړتیا ترڅنګ هلته د نجونو د تعلیم لپاره هم د پروژو ضرورت په ډاګه کړ. امریکایي کونسل جنرال په جواب کې ویلي حکومت به په دې برخو کې د مرستو ترڅنګ د خیبر پختونخوا د لرغونې تاریخي او کلتوري ورثې د خوندیتوب لپاره هم کار وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردوګو تاسو مشال لريو ته وګي او د خبري غړی نیمای راغلی دا د خبرونو لنډیز. د ګلګت بلتستان وزیرالله وایي چې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ ترینګلتیا د زیاتېدو مخنیوي لپاره د پاکستان له نورو برخو دینی عالمان ورغوښتي دي. وزیرالله حاجي ګلبرخان د سپتمبر په څلورمه په خپل دفتر کې د خبري غونډې پر وخت وویل چې غواړي دینی عالمان د شیعه او سنی ډلو ترمنځ خبرې وکړي او د تاوتریخوالي مخنیوي وشي. د اسلام آباد هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر او د پنجاب د پخواني وزیر اعلی پرویز الهي د خوشي کولو امر کړی. نن د سپتمبر په پنځمه د دریم ایم پی ولاندې داود پرویز الهي د نیولو خلاف د درخواست اوریدو پر وخت د اسلام آباد هایکورټ د هغه د نظر بندۍ حکم معطل کړ. د شمالي وزیرستان د میرام شاه بازار دکاندارانو او مالکانو ویلي که حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرام شاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړي. په دې موقع د سیمې د سوداګرو کمیټه یو مشر ثناءالله مشال لري ته وویل چې تر اوسه نیمایي دکاندارانو ته معاوضه نه دي ورکړل شوې. د خیبر پختونخوا د بنو زلی د پولیسو تر مخه نن سهار په بنو کې د عوامي نشن ګوند یو ځایي مشر شیر ولی خان باغی په یو هدفي برید کې وژل شوی. د بنو صدر تانی سچو طارق محمود د سیمې استخباراتي چارواکو د ځایي خلکو تر مخه دا پیښه هغه وخت شوې چې کله شیر ولی له خپل کوره د بنو کچرو ته روان وو. د سوات په مینګوره کې نن سهار یو خاوند خپل ښځه په ډزو وژلې. د مینګورې د پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي خان نن د سپتمبر په پنځمه مشال لیډیو ته ویل چې نن سهار د مینګورې په بڼ مالک اخترلین ومیتن په بازار کې په خپلې ښځې هغه وخت ډزې وکړې چې کله هغه د خپل پنځه کلن ماشوم سره روانه وه. یو امریکایي میشتړنې د ډلې ویلي چې د اوکراین په جنوب مشرقي جپوریجیا سیمه کې اوکراني عسکرو د روس دفاعي بیرکونه مات کړي. تاسو مشال لیډیو ته غوږی او اوس د خپرونې په دې برخه کې د پناه غوښتونکو په اړه باندې یو راپور زموږ همکار وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پیونه او پیټو د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لسګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې سره راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پیون کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې دوه کال پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپلو مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو اما موږ ته څوک قناعت بخشه جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بل کیس لرونکي زرلخته په پاکستان کې د خپل ستونزو کې صداسي کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ارز څه چې مو درلودل مصرف مو کړل او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کېږي نو وخت یې ورته ښودل کېږي خو موږ نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې کېږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي خو تر اوسه هېڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایوي ترڅنګ د پیونه او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیسونو د درلود دونکو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوي وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتېدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې وخت د طالبانو رسیدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوي. انوار الحق کاکړ جیو نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوي وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار وړاندې کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیره شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دې نامنې لامل په پیړه له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بېلابېلو ډلو ته له هغوی د پاتې شویو وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگي تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وتو وروسته بې مدیریته پاتې شول چې په هغې کې شپني دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره په راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد ښه کارول پیل شوي، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یوه اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تېرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرانس کې دا کړې وه چې له افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بېلابېلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یوه اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
دا مشال رادیو ده.
د تاسو مشال لري ته وګي اړوندو د پاکستان نگران حکومت د بجلی د غلا خلاف قانون پورته کول امر کړی دی خو د بجلی د نرخ کمولو په اړه سپریکړه نه ده کړې په ملکی خلک د زیات بیلونو خلاف احتجاج کوي حکومت د لاریون کوونکو او د بجلی بیلونو سوزونکو خلکونی ول هم پیل کړی دی اقتصاد پوهان وایي چې نگران حکومت د بجلی د نرخ کمولو وس نه لري نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبریال راشد خټک راکړي
د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د بجلی د نرخ تکمولو پریکړه نه ده کړې نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ صوبو او امنیتی ادارو ته حکم ورکړی چې د بجلی د غلا کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي دا حکم په 14 ستمبر د انرژي په اړه د یوې غونډې په مهال وکړو نگران حکومت د بجلی د بیلونو د کمولو لپاره د ایم ایف د پیسو د نړیوال صندوق نه هم مرسته غوښتې خو له هغې خوا ورته انکار وشو د غونډې نه پس د بجلی وزارت نگران وزیر محمد علي یو ټي وي چینل ته وویل
بجلی کی قیمتوں میں ونٹر کے اندر ہمارا پروگرام ہے کہ ہم
زمون پلان دارے چې پجمی کې د کارخانو د پر د بجلی په نرخ بیا غور وکړو یعنی کم وکړو خو تر څو پرش د پټرولو قیمت نوی کم شوی او ډالر نوی کنټرول شوی نو د بجلی نرخ کمول ګران دی په دې وخت کې په ملک کې ډیر ځایونو کې بجلی غلا کیږي
اس میں یونٹ چوری ہوتے ہیں
نگران حکومت تر دو ہفتو سره غونډې کوي د ایم ایف سره رابطه هم کړې ده د بجلی د بیلونو په کمولو کې د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې تاجران عام خلک او ځینې سیاسي ګوندونه د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف په ملک احتجاج کوي خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی په 15 ستمبر مشال رادیو ته وویل
د بیلونو نه عوام چې ګوندې هغه ډېر په بد حال منې دي آئین او قانون خو پرې د هغې خو چرته وجود نشته لیکن د پاکستانی عوام هغه چې کوم دې وخت کې حالات دي هغه یقین ډېر میزریبل کنډیشن دی اور قابل ترس اور قابل رحم حالات دي اور شاید دنیا په چا ملک کې چا افریقی په ملک کې به هم د چا داسې حالات دي چې کوم پاکستان کې حالات دي
اقتصاد پوهان وایي چې نگران حکومت د بجلی د نرخ کمولو وس نه لري دوی ویر لري چې په راتلونکي وخت کې به د بجلی بیلونه نور هم زیات شي
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
نیئر فیوچر میں تو اس کا کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا سوائے اس
بلن وقت کو خلق کو تدسر حت رسل امکان پر نظر نرازی البتہ کہ موسم خوش ہو بجلی استعمال بہ کم شی اور دخل کو بلون بہ ہم کم شی ہس کچھ ترسو پر پاکستانی روپے قیمت کمے گی نو دا بجلی نرخ پہ زیادتی گی اور دخل کو ستون سے بہ ہم دا کمے دو پزائے زیادتی گی
لوگوں کے مسائل بجائے کم ہونے کے بڑھیں گے
دا دونه ولا چې تیر منتخب حکومت د ایم ایف سره د قرض اخیستو لپاره معاهده کړې چې تر مخه په خلکو زیات ټیکسونه لګول شوي دي موجوده نگران حکومت او د دې نه پس راتلونکي منتخب حکومت په هم دغه معاهدو په منلو مجبور وي د دې نه علاوه د بجلی جوړولو کمپنیانو سره شوی معاهدې هم د بجلی په نرخ اثر غورځوي راشد خټک مشال لډو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا
مشال لري ته وګي د سواد په منګور کې پرون د ځنګلات محکمې یو سیمینار جوړ کړی و چې پکې د ځنګلات اهمیت په اړه خبرې ترې وشوې د غونډې ګډونوالو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې ځنګلونه د تجارت لپاره نه کارول کیږي او د سمې پالیسۍ د نشتوالي له وجې هر کال د اربونو روپو لرګي ضایع کیږي په دې اړه تفصیل د موږ همکار نیاز احمد خان
سیمینار ته د هزاري ډیویژن ځنګلونو محکمې مشر یوسف خان د چارټونو شمیرې او عکسونو په ذریعه وینا کې ویل چې ټوله نړۍ کې هیوادونه ځنګلونه په تجارتي کچه کاروي خو پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او ملکنډ ډیویژن کې د ځنګلو په تجارتي کچه کارولو هیڅ پالیسي نشته د ویل د خیبر پښتونخوا په 20% ځمکه ځنګلونه دي چې دغه کې د ملکنډ ډیویژن 30% زیاته برخه ده یوسف خان ګسته مشال لري ویل چې د ځنګلونو په جدید طریقه د تجارت لپاره نکټ کول لوی زیان دی
د دیر ضلع او د ملکنډ نه سرکار ته هیڅ قسم ټیکس نه دی دا ټیکس صرف د دې د ځنګل د آمدن نه دونه ډیر ته چې دا د 80 او 90 په دوران کې د ټولو نه مالدار ضلع او د دې ضلع د مالدارۍ بل 100 دلته چارخانه نه وي او چارخانه وي هم د لرکې وي د ایشیا د ټولو نه غټه چارخانه په چک دره کې وه د لرکې وه او دې چارخانو نه دونه غټ آمدن وو چې دلته د بار مل د چا تلو ضرورت هم نه و کله چې ځنګل کې بین جوړ شو نو یا زمونږ الکان بارمل تلاړو یا ملټینسی تلاړو او په ملټینسی ته مغو ونی واده زیات هغه ته د ټول نغړ دغه دا
یوسف خان زیاته کړه چې دا خبره غلطه ده چې ګینه سیلابونه او موسمي بدلونونه د ځنګلونو د کمخ لوجه راځي دوی ویل چې تیرو ډیر شکلونو کې په خیبر پښتونخوا کې ځنګلونه د نړیوال معیار پنځیش فیصد نه زیات شوی دی.
په دنیا باندې د ځنګل د کلایمیټ چینج نه د کاربن دغه کې یا د ځمکې خالی کېدو کې چې کومه سل هغه شریه 9 بلین ټن ده، خو چې کومه د دې موسم د دې په تبدیلۍ د دې په تغیر کې حصه ده، هغه د کویلې د پټرولیم د دې چې کوم سوځي د دې 6 بلین ټن ده. مطلب دا چې 7 ګنا 8 ګنا د دې حصه زیاته ده. ویسټ چې کوم دی هغه غواړي چې خپل کاربن په ونو باندې ابزارب کړي، لرګی مونږ ته ایکسپورټ کی او په هغه کې مونږ ته دا کاربن راولي کی او الته چې بیرته کاربن ابزار شند لپاره نوې ونیول کی، ونه چې کله ګروت کوي دا کاربن ابزار کی، دا د انیملز انکلوډینګ هیومن د انسانانو خوراک جوړي او سره د ونو خپل پاتې جوړي.
سیمینار کې شریک د سوات مدینجر اوسیدونکو جمشید خان چې د ځنګلونو ساتنې ټولنې سرحد عوام اتحاد صوبایي جنرال سیکرتر دی، وایي چې ټولنه لای کې حکومتي ادارې د ځنګلونو مالکانو ته د ونې په سر پیسې ورکوي، خو دلته ونې سوځولای کیږي او دغه لوی زیان دی.
ریډ پروجیکټ چې کوم دی دا یون پروجیکټ دی، هغه داسې حقیقت دی چې په ونه باندې به تاره پیسې درکړي. په ولاړه ونه د هغه اصول دی ساینټیفیک چې ونه هلو برباده شوه چې هغه وسوځېده. اوس فرض کړه دلته دا فرنیچر پروت دی، په دې فرنیچر کې په دې کې هم کاربن سټور دی، دا ریلیشن نه دی هوا ته او په سوځېدو سره او زموږ زیات مسئله چې کوم دی سوځېدو سره کومه پوه چې ځنګلاتي علاقو ته ګیس نه رسېدلی که نه دا نه ممکن دی. په کالم کې زه یو سړي ته وایم چې ته لرګی مه سوځه، هغو چې زه څه وکړم.
د سوات میادم ضیاء الله چې د چاپیریال ساتنې ټولنې غړی دی او مدني فعال دی، دی وایي چې د ځنګلونو محکمې دغه دعوه ټیک نه ده چې دې سیمه کې ځنګلونه زیات شوي. دی وایي اوس هم هر کال صرف د ملکن ډیویژن خلک 3 اربو روپو نه زیات د فرنیچر جوړولو لپاره لرګي د بهر هیوادونو څخه راغواړي.
بهر دنیا خو ټوټل دا کوي چې یار یو ونه ته وهي وبه نورې نه هلې، دلته کې مونږ وهو خو نه هلوي نورې نو بیا زما او ستا لپاره د لوکل سړي ته خو ته 1 روپۍ فایده نشته دی. بدغه سمګلران دې ځان لې وهي بهر ته وړي، ما وته چې خو ملیشین لرګی لو دلته په سواد کې به ملیشین لرګی مونږلو مونږ هغه استعمالو سبا 2000 2500 روپۍ فوټ مونږ ته پریوزي، مونږ ته هیڅ فایده نشته، منیجمنټ نشته دی، بالکل زیرو دی. فساد باندې خلک تنخواګانې لګیا دي، راغلي سٹافونه دی، دفتر دی، گاڑی دی. زما به 1 سالو مرده، 1 سال مخکې چې زه به کوم ځای ته ځنګل ته تلم، زه اوس داغینه تقریبا 15 ګنټې نوره فاصله کوم ته ځنګل لای دی، و ځنګلونه داغینه سیوا شوی کوم دی. په خو باندې 15 ګنټې کې لرګي وروړو خپل کور ته، اوس چې 15 ګنټې لري لاړم لرګي چرته نه میلاویږي.
سیمینار ته بیا کوونکی د ملکن ډیویژن ځنګلاتو محکمې مشر مقتدر شاه وایي چې ملکن ډیویژن کې د ځنګلونو ناقانونه کټکول په لویه کچه بند دي، بیا هم خلک په سنسه طریقه لرګي سمګل کوي، حکومت د هغې مخنیوی کوي.
2015 95% سمګلینګ بند دی، که 5% چرته کیږي نو هغه کله په فلاینګ کوچ کې 2 سالور نګه واچي، کله په سبزی منځ کې نګونه واچي، کله په موټر کې نګونه واچي، نو هغه سمګلینګ دی چې کوم هغه د غلا طریقې ده. کم چې په ټرکونو کې سمګلینګ به کېده دا وې سره ومه چې انشاءالله چا ته هم پته ولګېده یا چا ته انفارمیشن یي چې زمونږ په دې روډونو باندې په ټرکونو کې یا کلم کله سمګلینګ روان دی. زما چیف کنزرویټر فارس شګای کې د ناسې ماته دتلو کې انشاءالله دا هغه مخامخ به د هغې خلاف مونږ کاروایی کوو.
سیمینار کې د ځنګلونو محکمې چارواکو د ځنګلونو ساتنې ټولنو مشرانو وویل چې د ځنګلونو نه په جدید طریقه د ترقی یافته هیوادونو په رنګ پایده نه پورته کیږي، کوم چې د وخت ضرورت دی. دوی وویل چې کچرې حکومت او ولس په ګډه د ځنګلونو په تجارتي کچه د نړیوال معیار مطابق د کټکولو پالیسي جوړه کړي، نو صرف د خیبر پختونخوا ځنګلونو نه هر کال په اربونو ډالرو پایدې ترلاسه کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبکه.
اوبې په تاسو مشال رادیو ته وګي، په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي او هم سیاسي بحران د دې هیواد وګړي پریشانه کړي، د چارو د نشنون کې وایي چې دا مسلې د سیاسي ګوندونو او اسټابلیشمنت او نورو اړوند ادارو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې له لارې هواریدای شي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف هم په ورستو کې ویلي چې دا ګوند داسې یو عمل برخه جوړېدو ته تیار دی، خو ځینې نور کتونکي بیا دریض لري چې د خبرو وخت تیر شوی دی او ښایي د تحریک انصاف پر ضد سخت پرېکړې وشي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک.
په پاکستان کې د نرخونو د جدول خلاف د خلکو احتجاج دوام لري.
او د انتخاباتو په حق له هم په سیاسي ګوندونو کې بے باوري موجوده ده. تجزیه‌نگران وایي چې د غیر یقیني صورتحال ختمولو لپاره د ګوندونو اسټبلیشمنت او نورو ماهرینو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې ضرورت دی. دوی وایي چې د نرخونو او انتخاباتو په اړه په شریکه قابل عمل پرېکړې ملک له موجوده بحران نه راوستی شي. د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان وکیل بریسټر گوهر خان هم ویلي دي چې د موکل د سیاسي ګوندونو او اسټبلیشمنت سره خبرو اترو ته تیار دی. په 8 اگست عمران خان سره په اټک جیل کې د ملاقات نه پس د ژورنالیسټانو سره د خبرو په وخت وویل.
خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سازیاتی ہوئی جس نے مجھے ناجائز.
عمران خان وہی چھ ماسرہ زیادہ ہی ہوشو زد پا ناجائز تو کا پجل کی بندی کر لیشون زما جائز حقوق کو لٹول شول خود دے ہر سو بوجود زد خبر و اترو تا تیار یم زد ادارو او سیاسی گندونو سر خبر و تا تیار یم خبر با پا نوی روزو کے دن شفاف او ازادانہ انتخابات کا ولو دا پارا کی گی
الیکشن فری انفیر کیسے ہوڈ کیا گی.
تجزیه‌نگران وایي چې په وخت او آزادانه انتخابات کولی شي چې د خلکو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي ځکه چې د نگران حکومت په نسبت یو منتخب حکومت زیات واک لري او خلکو ته جوابدهی وي. خو ځینې شنونکي وایي چې عمران خان د توشخانه سایفر او د 9 مئی احتجاج په کیسونو کې بندي دی نو په داسې وخت کې د دوړندیز ډیره ګټه نه لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علي مشال اډیو ته وویل
دې ټیم کې وسو د عمران خان دغه چې کومه وړاندیز دی د دې ډیر زیات وزن زکم نه لري چې وسله هر چاته پته ده چې وسغه ته ضرورت دی نو وس به ګوري دا چې کومه سیاسي ګوندونه چاته چې دا پیغام رسیدلی دی نه هغوی به مسوچ کوي ګوري به اسټابلیشمنت طرف ته چې یاره د عمران خان سره مخکې لکه څه کیږي نو کو ان کیس څه په نظر راځي چې یاره د اسټابلیشمنت لخوا هغه سره لږه نرمه رویه خپلول کیږي کومه چې ښکاري نه نو د هغې بنیاد باندې به د دې وړاندیز جواب ورکول کیږي. نور ماته څه خاص امپیکټ دې ځکه نه ښکاري چې وس ډېر ناوخته شوی.
تجزیه‌نگران دا هم وایي چې د سیاسي ګوندونو او نورو خواوو ترمنځ که پخوا یو پراخه مکالمه شوې وه نو د موجوده بحران مخه به نیول شوې وه. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر ریاض خان د عمران خان د وړاندیز په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
وړاندیز سیاستدان چرې هم د خپلو حریفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو اترو لارې نه بندوي. ولې عمران خان پاکستانی سیاست کې اولنی داسې سیاستدان دی چې هغه په خپل دور اقتدار کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د هیڅ قسمه مذاکراتو نه انکار کولو.
د رسنیو د راپورونو تر مخه تر دې دمه نه خو د وکترانو لخوا په ملک کې د ګرانۍ د کمولو لپاره کوم قابل عمل لایح عمل وړاندې شوی دی او نه د انتخاباتو د نیټې اعلان شوی دی چې په نتیجه کې په عام اولس او سیاسي ګوندونو کې بېچینی مخ په زیاتېدو ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دسم مشال ریډیو ته وګی ټاکل شوی د رواني سپتمبر میاشت پر اتمه د پاکستان د دیالسم ولسمشر ډاکټر عارف علوی آئینی کاری مو د ختم شي. په داسې حال کې د نوی ولسمشر د انتخاب چارې به ځکه د ځنډ ښکار وي چې خامی او هم سبایي سملای وار له مخه تحلیل شوي دي. دا چې دې حالاتو ته په کتو آیا علوی به بیا هم ولسمشر پاتې شي؟ په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترغزی وړاندې کوي.
د آئین پاکستان په څلور څلوېښتمه الف ماده کې لیکل شوی تر هغې چې کوم نوی ولسمشر نوی ټاکل شوی زوړ ولسمشر ته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازت شته. د پېښور هایکورټ وکیل او قانون پوه علي ګوهر دورانی مشال رېډیو ته د ستمبر په څلورمه وویل داسې حالات په ملک کې په اول وار جوړ شوي چې ګنې جمهوریت بحال دی خو ولسمشر، وزیر اعظم او د ټولو صوبو وزیر لګه نگران ناست دي.
ایشو دادا چې دې وخت کې زمونږ ټول پاکستان اډ هاک سیستم باندې روان دی او چې کله هم ایمرجنسی خبره راشي نه د ایمرجنسی پروویژنز د پاره آئین کې د غشته گنجائش تا او کوم د الیکشن ایکټ وګورو په سیکشن 230 کې هغه د نگران سیټ اپ پاورز کمی خود ایمرجنسی د پاره هغه ته اختیارات ورکړي شوی دي. یو ډیسیژن اغستل لري هغه باغی کوي ځکه چې هغه د ملک سلامتیا سره تعلق ساتي.
ډاکټر عارف علوی د پاکستان د لسم ولسمشر دی. پاکستان کې د ولسمشرانو تاریخ د 1955 د درویشتم مارچ نه شروع شوی او اولنی ولسمشر اسکندر مرزا و. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې president.gov.pk د معلوماتو سره سم په 28 اکتوبر 1955 کې پوځي مشر جنرال ایوب خان دویم، په 25 مارچ 1989 جنرال آغا محمد علی یحیی خان، شلم دسمبر 1 اویم کې ذوالفقار علی بټو، 14 اگست 3 اویم کې فضل الهی چودھری، 14 ستمبر 8 اویم باندې جنرال ضیاء الحق، 14 اگست 8 اتیم باندې غلام اسحاق خان، 14 نومبر 3 نوی باندې فاروق لغاری، اولنی جنوری اتن ویم باندې محمد رفیق تارڈ، شلم جون 2000 او یو باندې جنرل پرویز مشرف، نهم ستمبر 2000 او اتم باندې آصف علی زرداری، نهم ستمبر 2000 دیارلسم باندې ممنون حسین، او هم پر نهم ستمبر او 2000 اترسم باندې ڈاکٹر عارف علوی ولس مشران ټاکل شوی. د آئین پاکستان د مخه د ولس مشر د چوکۍ موده 15 کال وی ټاکنه به د قومي اسمبلی، سنټ او د ټولو صوبای اسمبلی منتخب غړی کوي. د اسلام آباد خبریال متی اللہ جان چې د آئینی او قانوني چارو تجزیه کار دی مشال رډیو ته ووت، د پاکستان آئین ولس مشر ته که د مودی تر ختمېدو وروسته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازت ورکړې، نو بیا دا اجازت هم ورکړې چې هغه ځینې هغه کارونه وکړي کوم چې د منتخب ولس مشر کار وي.
آئین کې اندر نگران صدر کا کوئی کانسیپٹ؟
آئین کے دنوں نے نگران ولس مشر تصور نشتے رہے کہ ولس مشر دخل مودی پورا کی دون اور اس دخل کر برقرار ساتھی حقا با دے ملک ولس مشر گنا دیشی نچ نگران ولس مشر کدا سے کم ارڈینس جاری کبھی و جاری کولے ہم شی خود نگران وزیر اعظم پسلا دا نگران وزیر اعظم دا پار ہم تاسو وقتن چے انتخابی قانون کے زنی بدلونو نوشو چپا کی ورطا زنی اضافی زمواریانی ہم ورکڑی خپل کار برقرار ساتل مانا د ولسمشری په څوکۍ خپل ذمہواریانو ته دوام ورکول، او ارډیننس مانا د ولسمشر لخوا جاری کیدونکي قانون. دغه شان قوانین د منتخب شوی پارلمان نه جاری کیږي، بلکې منتخب کابینه جوړ کی. وزیر اعظم بیا ولسمشر ته د جاری کولو وینا وکي، او ولسمشر د خپل لاسلیک سره جاری کی. د قومي اسمبلی آئینی موده د اګست په 14 د شپې پوره کیده، خو تیر وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلیانو تحلیلولو دپاره نهم اگست شپه مقرره کړې وه. د حکومتي مودی تر ختمېدو وړاندې ډیجیټل مانا کمپیوټري سرشمیرنه هم منظوري کړې وې. نو د آئین پاکستان ولسمه ماده په دویمه برخه کې لیکلې شوې، هر کله چې نوې سرشمیرنه وشي انتخاباتي کمیشن به نوې حلقه بندیانې کوي. نو تر هغې وروسته چې نوې حلقه بندیانې وشي ورپسې عام انتخابات وشي او وفاقي او صوبایي حکومتونه انتخاب شي، د نوې ولسمشر ټاکنه به ممکن شي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد د انتخاباتو له کمیشن نه وغوښتي چې د راتلونکو عامو ټاکنو نیټه اعلان کړي. د بشری حقوقو کمیشن مرستیال چیرمین اکبر خان نن مشال لیډیو ته وویل چې دوی د ټاکنو په اړه غیر یقیني حالات اندېښمن کړي. د ده په خبره د انتخاباتو کمیشن باید د حلقه بندي او چارې زر تر دره پوره او د نوي ورځو دننه په ملک کې د عامو ټاکنو شیډول اعلان کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ترڅنګ پیپلز ګوند هم د حلقه بندي او له وجې په ټاکنو کې پر ممکنه ځنډ خپل تحفظات ښکاره کړي. نور له پیښوره د شبیر احمد جان په راپور کې.
پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن، د نگران حکومت، د الیکشن کمیشن او د نادرانه هم غوښتنه کړې چې په ملک کې په ټاکل شوي نوي ورځو کې دننه یا دې سره نږدې دی د ټاکنو مهالویش یا شډول اعلان کړي، او په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکې ګډوډۍ په اړه هم اندېښمن دي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د روانې ترهګرۍ له امله سیاسي ګوندونه په صوبه کې له کمپین کولو ویره لري. دوی وایي چې په تېرو وختونو کې هم دا رجحان دوی لیدلې او دا باید په هیڅ حالت تکرار نه شي، او دا د ټاکنو ځنډولو لپاره د بهانو پتوګه ونه کارول شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن نائب چیرمین اکبر خان مشال لیډو ته ویل چې د سپتمبر په 3مه د دوی د کمیشن د کونسل غونډه شوه، او پکې د دې اندېښنو سرګندونه او دغه غوښتنه وشوه.
تیر شوی سمودینه صورتحال انتهایی سنگین شوی دی او بدبختۍ سره قوم او ولس د مایوسۍ سره مخ دي. ایچ آر سی پی کونسل یو قابل عمل مطالبه وکړه چې الیکشن کمیشن آف پاکستان دی زر تر زره او ممکنه آئینی مدت دننا یا داغ سره نږدې انتخابی شیډول سردستی ټاکنه وکړي چې د انتخاب حواله سره شکوک و شبهات مداوع وشي، او کم عارضی عبوری حکومت چې دی داغې نم دا مطالبه شوې ده چې مصنوعي طریقې سره د تراګرۍ یا د مذهبي شدت پسندۍ یا فرقه وراییت په ذریعه باندې په انتخابی عمل اثر انداز کېدو ټولو کوششونو دې مخنیوی وشي.
ویزا تکړه چې د ټول ټاکنو لپاره د حلقہ بندی عمل بے زر ترزر سر تور سول شی چہ واد کے د ٹول ڈاکن پاڑا غیر یقینی صورتحال ختم شی د الیکشن کمیشن لخوا دا نو حلقہ بندو اعلان ولو ورستا د ٹاکن کولو پریکٹ باندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز گوند هم نیوکی کھڑے او پٹاکل شوی نوی روز کے دننه د ٹاکن غختنه کوي د پاکستان پیپلز گوند مخکخ سینیٹر بہرمن تنگی مشال لیڈو تا پدی باب لوائی
دی وقت کے حالات چکم د ملک کاغا اندرونی حالات تھی کاغ بیرونی حالات تھی کاغ د مہنگائی خبر ادا کاغ د اکانومی خبر ادا کاغ د دہشت گردی خبر ادا نو د پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ پدے باندھے پوئی گی چیرا سمرا پدے ملک کے زر الیکشن اوشی نو دومرا با عوام کے چکم پیچینی دا چی الیکشن کی گی کنے کی گی او دغ بے یقینی صورت حال چکم دے نو د پاکستان پیپلز پارٹی دا آئینی مدت کے چی دا الیکشن مطالبہ کئی 90 ڈیز کی چی الیکٹڈ حکومت راشی پدے ملک کے نو دا مینڈیٹ پا طاقت پانے با ہوئی دا ملک دا مسائل حل کے دو کوشش کی
ولی پدڑا مجھے کلا پا خیبر پختونخوا کے دا الیکشن کمیشن وائن سہیل احمد سرا تماس ہونے ول نو دی مشال لیڈو سرا خپل ادارے دا ولمبے سپتمبر ہا خبر پانا شریک کرلا چپک الیکشن کمیشن دا قبندو نیٹا دا دسمبر پسے درشم نومبر ورکڑے چی غرض او مقصد دا سیاسی گندونو پا غختنا ٹول ٹاکن زر ترزر کول دی او دی وائی د دغه ورسته به د ټول ټاکنو محل ویج یا شیډول هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.